غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کیږي تر څو چې انسان خپله ځان ته بدلون ورنه کړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال به اتیا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. اغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنۍ ته. غیدا څه فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بی عزت کولو لپاره، د خلکو په ژوندۍ کې د حالت لپاره استفاده کوي. متاسفانه په لاس هاو د فایده سمون سر خړل دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټوئیټر کې یا په هر بش کې د ټولنیز صفاتو جګی. متاسفانه نور کسان د دینه چې دیبن تحقیق وکړي دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوستونه کاپي کوي، خپل په صفحات کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډیر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلې دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډیره ښه استفاده کیږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط دیو بل څه کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفې خپل وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې یو چا پسې ډېر زیات ایدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسی دی او څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس بیا پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پیږي چې دوی خپله حب په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلی د دوی پوست حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به د پام دغه کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کترولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزه عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي که بیا ثبوت وي نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی؟ او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې حق څه نشرې؟ خو لکه داسې معلومېږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه یې، نو هغه هم بیا نشرې. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي، په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا یې تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي، دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکټیو دي، فعال دي، هغه واضح بیا به ګوري، یا خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوښه اخوا ږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنې معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته سه ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه هم دغه مسله ستاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطح باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي، د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، سي دي چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویلې سي فرامرزي جرایم دي. په دې عنوان سي کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سي په متخلف شخص باندې په ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي، د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي، ویلې سایبري جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسني معاصرې ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي. شخص
د اسلام د دین له نظر هم دی، او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې د ده سپکه کې یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې. که ته د داسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیرې، نو مطمئن اوسېږه، دا ځان سره وساته چې په دې دنیا به الله پاک شرمی او په هغې دنیا به تا نه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله ربالعزت به همهغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوه الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا یو دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کدی خزی کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اغېستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج د ته دا راخلي، هغه سپکې وجه دا ده چې هلته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري، هغه زنانه ورونه لري، هغه زنانه خویندې لري، هغه زنانه فامیل لري. یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ځان ته ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو باعزته غړی راخلي، او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې. دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی، بلکې ستا ټول فامیل ته دی. نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړش یعنی د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کېدای شي ایونی وي او یا هم کېدای شي چې اشتراکي وي. دا ایونی اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو ایونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې ایونونه یې جوړوي د کوروي تناظر لري. نو له دې کبله ایونی اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال د انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي کوویلانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوي دي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړ کړي. چې په مالیکولونه کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونه نورې بیل کې له اسټین، کاربون ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شول سي دي. لکه کاربون ډای اکساید او همدارنګه د اسټین خطی مالیکولونه وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي. لکه په شکل کې چې لیدل کېږي څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي. بیا څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي. لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د ماده هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندۍ موجودات هغه لټلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دی چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږه اغیز لري او دا د ضرورت جذب کوي ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لور تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو ترو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ضرورت ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایعات بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیل کې پر مایع په حالت کې مواد د ضرورت ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذریعه په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیري فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري یعنی رسل لوري ته لیکل کیږي. او په کوم څه د شوډل شي علامه پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلو چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولي کو چې اف ای دی او همدارنګ د جمعي علامه ورکو چې سره دي تعامل شي او همدارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوډل کیږي. وکتور او علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشتد اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په ټولو لیکلې معادله بیا څه ډول ده؟ په ټولو لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک بڼه لیکل، دلته په ټولو کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول وکتور شی لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډېر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا را مایته کوي. خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلار ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې له کیمیاوي موادو، سمبولونو او فرمولونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د موادو فزیکي حالت په پام کې نیول کیږي. له سمبولي معادلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. له دې کلیر پکار ورل کیږي. پورتنی تورې لیکل شوې معادلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک بڼه ولیکو. په سمبولیک بڼه موږ کولای شو د معادلې څخه ډېر مفهومونه ترلاسه کړو. لکه په دې معادلې کې چې وینې چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک بڼه موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودی ته چې موږ هغه د تورې په بڼه ولیکو، په سمبولیک بڼه موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي معادله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انځورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفي ډول د معادلې ښودنه راښوي. شکلي معادله وایي د معادلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک بڼه موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري. لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي بڼه سره شوتل شوی دي، هایدروجن په مالیکولي بڼه سره شوتل شوی دي. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل مشترشي چې اوبه جوړوي. دا د شکلي معادلې شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي، تجزیوي، دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس پورستی برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه. د توصیفي مادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو. چینی تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویز قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي. لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نه هم دي. د پروستیت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري. لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایدرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونو نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایدروکلوریک اسید او اوبو سره تعامل کوي هایدرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره خاص ډول سره تر سره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو ورسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي. لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدروایوټیک اسید، هایدروسلفوریک اسید، همدارنګه هایدروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم شاید نه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي، او په اخر کې د آیډي کلمو ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودل ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په اخر کې د ای سی پس ون استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ای سی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودل کې د ای سی پیس ون او د پیر پیس ون ور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیس ون، د پیر او او اس پیس ون د ای سی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سر دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې دا اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اټومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودل کې د ای سی پیس ون استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلرم، همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي، او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي، لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفورس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري، لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ، لتمس ته سور رنګ ورکوي، لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالو فلزات سره تعامل کوي، او هایدروجن آزاد، لکه زین چې هایدرو کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزاد وي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي، لکه هایدرو کلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي، د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب د برق خاطی دي، او په اوبو په محلول کې په ایونونو تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونو په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه، چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ور څخه لاس راځي، همدارنګه د نورو معادلو کې چې ور څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره اورلای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره اورل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري، چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدرو کلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی، چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سمنټ لپاره استعمالیږي، همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي ژر رنگ جوړوي د کیمیاوي سري رنگونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی د کیمیاوي سري باروتو نایترو ګلیسرین بیټری او نور کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته دی همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي نو د هایدروکاربون په دوام خوونکی راته الکان بیانوي
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو الکینونو الکینونو سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي هایدروکاربون پر دوه ډول دي یو الیفاتیک او بل ارومټیک الیفاتیک به الکانونه الکینونه الکاینونه سایکلو الکانونه دي او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري بنزایل الډیهایډ دي بنزین دي دا ته به ارومټیک وایي خو قرار قرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه موږ ویلی او چې هایدروکاربون کې الکان راځي او نه نیوایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي د بیلګې په توګه تیل ګیسولین دا هم تیل دي پټرول طبیعي ګاز شمع او د سنور له الکانونو څخه جوړ شوي دي یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده یو ګونی ده یو سنگل بوند دی الکان الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکي دي ان د کاربون شمیر شي یو ګونی بوند رابطه جوړوي د الکان فارمولا چی شي ده سی ان ایچ 2 ان پلس 2 ان اورچو ان ک 200 22 سلور جمع 2 سلور شپاش کیږي ان ک 30 سی ب 30 ایچ ب 2 در شپاش پر جمع 2 اتبسی نو دا جنرال فارمولا ده ان د کاربون شمیر دی چې د کاربون هر سور واچوي هایدروجن د کاربون شمیر مطابق خپل جوړیږي یو ګونی باوند یا رابطه جوړوي مشبو مرکبات تعامل کمزوري او یا قرار دی د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دي یعنی هر باوند پوره دي کم هایدروجنونه نه لري نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي مشهور مرکب میتان پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي میتان زهري غاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي نو بیا د میتان غاز پاشي هایدروکاربونونه دغه نومان دي که یو کاربون و میتان ورته وایي که دوه کاربون و احتان که درې و پروپان بوتان پنټان هیگزان هفتان اکټان نونان او ډیکان دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي او دغه یې هغه شکل یا ساختماني فارمول دي دا بیا د شي دو ټیکې دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي خو دغه یې جنرل فارمولاوي دي د الکانو د میتان ایتان پروپان او داسې نورو فالکانو کې یو نارمل پینټان دی یعنی نارمل الکان دی نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي یو به آیزو پینټان دی آیزو پینټان به څه ډول دی په دوهم کاربون کې حتما سی ایچ 3 ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي میتایل ګروپ یا سی ایچ 3 ګوریدا سی یو ایچ 2 ایچ 3 ایچ سی ایچ 3 ګروپ کچیری په دوهم کاربون کې وو هغه ته آیزو پینټان وای نیو پینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربون کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وای په دوهم کاربون کې دوه میتایل ګروپونه کول لري هغه ته نیو وای د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا رازوب سی کچیر یو هیټوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لري شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي الکایل ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی ان ایچ 2 ان پلس 1 دی د د الکان د چیشو پلس ټو د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو مشودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے ان ای ورستاری له وای ایل ورستاری سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دی الکایل جوړ شي، میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وایل لیږي، نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي، دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه، یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو، هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم، یو دوه درې څلور پنځه، په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی، موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی، دا اول کو، دوام کو، دریم کو، څلورم کو، پنځم کو، دا زما اوږد قطار او نمبر یې د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو، اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه، پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري، نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ، هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر یې د کومه ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی، که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په دریم کې، نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري، یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دي ځکه شپږ شته، یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو، اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي، نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اګزان دي. اګزان پسې په دوهم کې میتایل دي، په څلورم کې میتایل دي، ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو، ټو فور ډای میتایل هیگزان. په دوهم او سلرم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي، او غټ نوم یې چیش دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو، یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی، یو دوه درې څلور دا رقم نه سکول لای ځکه دا کوچنۍ دی، یو دوه درې څلور دا هم کوچنۍ دي، نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ یې په کم یو کې دی؟ په دریم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته دریم ته راځي، نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه، پنځه مانا پینټان. او په دریم کې یو دانه میتایل دی، تری میتایل، په دریم کې میتایل، او خپله کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل، دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې در کړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سي شپږ راځي، خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي، نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسې خپل حل کړئ چې شمو زده شي. بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
خو خدیبی ما د دې خپل پټن شملکا په ځان باندې نشه ملو